خیلی ممنون خانم مبارز از این که حاضر شدین و برنامه ما.
تشکر از شما. امیدوار هستم که صدای ما را همیشه رادیو آزادی به گوش تمام مردم افغانستان در سرتاسر جهان برسانند تا به ما کمک کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته وویل چې د هیواد ښوونځیو ته زر تر زره انټرنیټ ورسي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25 سلنه خلک له طبیعي څخه شکایت لري. دوستانو ستړي مشهي د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
سلامونه ستړي مشه ده. مهمو خبرونو سره ټکی یو نامه یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لمړنۍ موندنې خي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیار لس ملکان وژل شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل سږ کال 2015 جوړیږي او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور تر سره شو چې پکې راو انور او د هغه نور ملګري رسمن د نقیب الله مسید په وژنې تورن شول. پوره خبرونه یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لمړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیار لس ملکان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې لس وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړې او له چارواکو او ښکېلو خوا وی غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند را ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوي او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې چاودنې شپږ ملکیان ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د دې چاودنې جزئیات ورکړل.
نن سهار په کوم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړی نهي مربوطاتو کې فريدي فرم د وی ډاکټري کتنځای ته سیرم چاودونکو توکو چاودنه کړې ده. په دې چاودنه کې درې ماشومان او درې مېرمنې ساتي ټپیان شوې دي. ټپیان حوزه ورته لګر شوې ده. ټول وضعیت ته ډاډ وړ دی. د چاودن له امله نږدې یو درملتون او د کلچو جوړونې هټۍ هم زیانمنې شوې دي.
تروسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. مخکې تر دې هم په ننګرهار کې چاودنو ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې او تر ډېرې پړه داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2015 جوړیږي. هغه دا خبره نن د تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې وکړه.
در سال جاری پول برای اعمار 2700
سکال د 2015 رغولو ته پیسې ځانګړي شوې. له ډاکټر چودري او پنړیوال بانک د غوی لامکارانو جاپان سفارت او خپل نور همکارانو مننه کو. ولسمشر غنی ویل پروسه کال د 2015 د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو خوندزیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. دیر لسو اتنویم لمریز کال تعلیمی کال داسې وخت په افغانستان کې پیل شوی چې په ټول هیواد کې سلګونه ښوونځي د ناامنیو په وجه تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور تر سره شو. د کراچۍ تراګرۍ ضد یوې محکمې د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور په هغه لګیدلي تورونه بې ځایه وبلل. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 8 کلن ځوان نقیب مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 له درې نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یو جعلي پولیس نښته کې وژل شوی و. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لسګونه زره غړیو د پراخو مظاهرو لامل شو او په دې ترڅ کې مظاهرچیانو د نورو وژل شویو او ورکو پښتنو پوښتنه وکړه. په پاکستان کې د یکشنبه په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونی او اسلام دین ته د هغوی د ور اړولو ادعا د دوو ګاونډۍ هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت له دوی سره ثبت کړی دی. تازه نن د دان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د سند پولیسو او کسان د دغو دوو نجونو د اختطاف او اسلام ته د هغوی د دین د وراړولو په خاطر نیولی دي. اخو د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې لخپل عالی کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري سوشما سواراج ته په ځواب کې ویلي چې خاده په خپل هیواد کې په لږکیو مسلمانانو پام وکړي. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه په سند صوبه کې تر دې وړاندې هم د کم عمرۍ وندونو او په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي. د بشري حقونو ادارو په وینا د دې ستونزې له وجې ځینې هندوان او دغسې نور اقلیتونه د دې سیمې پرېښودو ته اړ شوي. په هند کې هم ځینې وخت له مسلمانانو سره زیاتی شوی او تر ټولو عمده بیلګه یې په ګجرات کې په 2002 کال کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زر تنو مسلمانانو وژنه ده. او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې په راکټي حمله کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی و او هلته یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزه ترانګې له لورې نن د اوږده واټن ویشتونکي توغندي په مرکزي اسرائیل کې هستوګن کورونه هدف وګرځول او پکې و ملکیان ټپیان شول.
دوستانو ستړي مشي بیا درته زه اجمل اندهر کلی کوم. خبرونه تر صفی الله ستانګزی وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي کال د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په نظام کې پښتو ستونزو او بریاو څرګندونه کړي او خپل راتلونکي پلانونه یې بیان کړي دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په افغانستان کې د پوهنې په مخ کې په پرتو ستونزو د پوهنې د وزارت له پخواني مرستیال صدیق پتمن سره مرکه دراوړو. دا به واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25% خلک له تبعیض څخه شکایت کوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې وروسته له دې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ لنډیز د یک شنبه په ورځ له کانګرس سره شریک کړ. د دې لانجمنې مسلې په اړه نورې پوښتنې رابرسېره شوې دي. نیمه نړۍ پروګرام د خپرونې په دوهمه نمایي کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته هدایت وکړ چې د دې هیواد ښوونځي زر له انټرنیټ سره وصل کړي. ښاغلی غنی په کابل کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو پیل شوی او دوهم او دریم پړاو عملي کارونه به هم په روان لمریز کال کې پیل شي. خو د افغانستان د پوهنې وزیر له ولسمشر غواړي چې د ښوونکو معاشونه ورلوړ کړي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو چې د ښوونځي د زنګ په وهلو پیلېږي.
دیار لسواتنوی تعلیمی کال د افغان ولسمشر لخوا د زنګ په وهلو او د غوره پوهه غوره راتلونکي تر شوار لاندې په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت پلان لري چې 1,000,000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره جذب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د زنګ په وهلو سره وویل چې د لومړي ځل لپاره به د ښوونځیو د کیفیت د لوړولو په هدف ټول ښوونځي له انټرنیټ سره وصل شي.
هدایت ما بر وزارت مخابرات و اطرائی است
دوی عزت مخابرات وزارت او اترا ادارې ته هدایت ورکوم چې هر څومره ژر چکیږي باید د افغانستان ټول خنځي د نوري فایبر لارې له انټرنیټ سره ونخلوي. زموږ معرف دوه پیړۍ وروسته نشي پاتې کېدای. نخلول حتمی دی او په روان 1398 لمریز کال کې بس تاسې لومړیتوب همدا وي. خاغلی غنی وای د دې پروګرام لومړی پړاو تیر کال عملی شوی چې پکې په نه ولایتونو کې 115 خونځي له انټرنیټ سره نخلول شوی او د غشان په 13 نور خونځیو کې کمپیوټر لیب او لابراتوارونه جوړ شوی دي. د په خبره دغه پروګرام دوهم پړاو چې په روان 1398 لمریز کال کې به عملی شي 290 خونځي به د نوري فایبر للارې له انټرنیټ سره ونخلول شي. نوموړي همداشان وویل چې په زر نور خونځیو کې به په روان کال کې د هندوستان په مالي مرسته لابراتوارونه جوړ شي. ولسمشر په داسې حال کې له انټرنیټ سره د خونځیو د نخلولو خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 15,000 خونځیو له ډلې 8,000 خونځي تعمیرونه نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 350 خونځي د نامنویو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې د شپږ زره خونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړولو له ډلې چې تیر کال ژمنه شوې وه 2,200 خونځي تر کار لاندې دي چې ډېر ژر به یې کارونه بشپړ شي. نوموړي وویل چې د نورو خونځیو لپاره هم د تعمیرونو د جوړولو په هدف د مالي سرچینو په پیدا کولو کار روان دی. که څه هم اوسمهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو د شمېر راپور نه دی خپور شوی، خو د تیر کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 9 میلیونه زده کوونکو ته د 220,000 ښوونکو له لوري زده کړې ورکول کېږي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تېر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 6 سلنه نجونې دي له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په دې مراسمو کې له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د ښوونکو د ستونزو د کمولو په هدف باید د دوی په میاشتنیو معاشونو کې لوړوالی راشي. د وای د افغانستان ښوونکي له حکومت او له تاسې خاغلي څخه هیله لري چې د یوې لویې او منطقي طرحې له مخې معاشونو ته توجه وشي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د ستونزو له امله دوی یعنی ښوونکي له ذهني پلوه په تشویش کې دي. هیله لرم چې په دې برخه کې به زموږ ښوونکو ته یو ځواب ورکول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبره بیا په دې برخه کې دا و چې د ښوونکو د ماشونو موضوع تر څېړنې لاندې ده او په دې برخه کې به ژر دوی ته ځواب ورکړل شي. خاغلی غنی د غشان د یو شمیر حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د خار جوړولو وزارت ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې د ښوونکو د کورونو د جوړولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د کابل څخه مو په ریپورت کې واوریده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته د نوي تعلیمي کال د پرانستی په مراسمو کې د راتلونکي لپاره د پوهنې په برخه کې د بهتري ژمنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال وایي دوه عنصره د پوهنې کیفیت له ښه کولو سره مرسته کولای شي. محمد صدیق پتمن په باور د ښوونکو روزنه او یو مناسب نصاب جوړول هغه څه دي چې د پوهنې په سکتور کې ښوالی راوستلی شي. ښاغلی پتمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د ده په وینا باید حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی شي آیا د ډیرو ښوونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولی شي. محمد صدیق پتمن وایي
ډیرېدل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکوي چې موږ د هغې امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي، او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله ښاغلی پتمن، دا سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي؟ د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنیو سره باید کار وشي چې دغه جونی پریک دی مکتب ته او د خوانځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که دا څو کلنه مبارزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
د فساد تر څنګ بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي، او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره سات، البته بعضی مدیران پاک شته زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې په افغانستان کې د پوهنې د روانو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ورڅخه کوو. په کابل کې زما همکار د څو تنو عامو افغانانو نظرونه هم د نوي تعلیمي کال د پایل په مناسبت پوښتلي، د نظرونه اورو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
سردمون محمد طاهر اصلا د وردګ ولایت اوسېدم، که فعلا کابل ولایت کې د بګرامه په ولسوالۍ کې چې شهر کمنیت دلته زندگی کوم، ولا فعلا خو چې داسې د منطقي د حالات ته ګورو، نظر په دې حالات کې چې په افغانستان کې جنگ او جدال ډېر دی، کشمکش ډېر دی او امنیت هم نشته، بیا فضل د خدای دی د معارف وضع به ډېره ښه ده او ډېر پرمختللی دی، ځکه چې د ما دوه واړه ماشومان مسیحان دي. هغه اوس غواړم چې د دې ځنه لاړ شم او معارف کې په دولتي مکتب کې شامل کړم. د حکومت نه خوال دغه پوښتنه لرو چې خدای پاک د سوله راولي دي وطن ته، چې معارف دې موږ جوړ شي، ځکه چې دا وطن په قلم جوړ نه شي، په ټوپک نه جوړي. ټوپک خو دې هلته راوستو چې اوس څوک د کوره نه شي وتلی، خرته نه شي تللی، داسې جمعواري نه شي کولی، داریږي انتحاري انفجاري ډېرې دي. دویمه پوښتنه مې د حکومت ته دغه ده چې معارف ته ډېره توجه وکړو، چونکې چې موږ بعضې اطرافونه دي هغه د مخالفینو په لاس کې دي. هلته معارف کمزوری دی، اګر کشتری خو کمزوری دی.
زه زین الله محبوبی هم د کابل ښار اوسیدونکی په مرکز کې، یعنی خپل کابل کې متاسفانه چې موږ د تیرو کلو کې شاهد یو چې مسؤلین د معارف تل دا وعده کړې دي چې نصاب تعلیمي ته موږ په حساب ډېر کوشش کوو چې ښه نصاب وړاندې کوو او کتابونه چاپ کوو، اما متاسفانه چې موږ څنګه چې موږ په حساب شاهد یو وینو، هغه کوم کار چې باید د معارف عرصه کې وشي تر اوسه پورې نه ده شوی. حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې د معارف عرصه کې ډېره توجه وکړي. یو له بنیادي کاروس کا پیسہ همدغه څوک چې معارف د کوم مملکت چې پیسہ معارف خي دغه مملکت راتلونکي ډېر خوي، نو په دې عرصه کې باید ډېر کار وکړي. په نصاب کې باید تغییرات راولي، یعنی هغه متعلمینو ته باید کتابونه هم مسلکي استادان د استادانو په جذب کې چې کوم ډېر استادان لرو، ډېر فارغین لرو، له هر پانزیس کې پیسہ په هر رشته کې موږ ښه استادان لرو، دا د جذب کې یو لدی مازال دی باید وبسي دغه هواد.
مال ولادت تخلص ایبی کوما په هول په افغانستان کې خو یو احساس دې جنگ ده او بلخته جګورو کیفیت هم ده بعدم ده خصوصا په مرکز کې او څخه د ولایتو کې بيخي خراب ده ځکه بعد مکاتب او مکتبو کې خیالي استادان نیول شوې دي لپاره باید یو وزارت معارف نظمات ده غوښته نه ده چې د خلکو ته یو هر ولایت کې وي مرکز کې وي که په ولایتو کې وي هغې دپاره یو بررسي وکړي پلان جوړ کړي دغه پلان په مطابق مخکې ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې په سلو کې 25 کسان له تبعیض څخه شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د هر ډول نژادي تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د څېړنې د پایلو وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو د دوام یو عمده علت نژادي تبعیض دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې نژادي تبعیض د مروجو ژبو مذهبونو او قومونو شمیر ته په پام سره په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر وړاندې له جدي اندېښنو او ننګونو څخه بولي. د دغه کمیسیون یوه تازه څېړنه چې په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د معلومولو لپاره شوې ښیي چې په دغه هیواد کې 25% خلک له تبعیض څخه رنځوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل تبعیض په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته زمینه مساعده کړې ده.
د مجموع 25% مردم شکایت کردن از تبعیض بسیار بالا است.
دا وایي په ټوله کې 25% خلکو له تبعیض څخه شکایت کړې ده چې دا ډېره لوړه کچه ده. تاسو دلته د افغانستان له خلکو څخه مختلف نقل قولونه لیدلی شئ. په دغه څېړنه کې دا د ښځو او نارینه وو له قوله روښانه شوي چې ورسره څه ډول تبعیض شوی ده. حقیقت همدا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام یو دلیل تبعیض ده. دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په شخړه کې ښکېلو نورو هیوادونو کې هم دي،
نه تنها در افغانستان بلکې در هر کشور در حال منازعه.
اغلی سمر وایي په افغانستان کې نژادي تبعیض یو له هغو مهمو ننګونو څخه ده چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د مخنیوي لپاره یې باید ټول اړوند ارګانونه خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې څېړنه چې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړه شوې، پکې په ټوله کې د افغانستان له 9 ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان پوښتل شوي چې څه باندې 30% یې ښځې دي. په دغه څېړنه کې په پوښتل شوو کسانو کې چارواکي، د مدني ټولنو غړي، د بشري حقونو فعالان، کارپوهان، د رسنیو مسؤلین، قومي او سیمه ییز مشران او عام خلک شامل دي. افغانستان په 1979 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د هر ډول نژادي تبعیض د منې کنوینسیون لاسلیک کړی او د 2003 کال د مارچ په میاشت کې له دغه کنوینسیون سره رسمن یو ځای شوی دی. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې افغانستان یوازې یو ځل دغه کنوینسیون ته خپل یو مقدماتي راپور وړاندې کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو د دغه سیرین له مخې په دغه هیواد کې د تابعیت د پیژن پاڼې د ورکړې، د کاري چاپیریال او ګمارلو په بنسټي او پرمختیایي پروګرامونو، د عدالت د ټینګښت، روغتیایي اسانتیاو، مالی امتیازاتو، د کارکوونکو د ترفیع، زده کړو او سوداګرۍ په برخه کې ژبنی، قومي، سمتي او مذهبي تبعیض لیدل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنپوهان له ډلې ارواپو زیا شمس هم مني چې د هیواد په رسمي او غیر رسمي جوړښتونو کې تبعیض وجود لري چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
د دې لپاره ټولنیز، تاریخي، فرهنګي، سیاسي، همداشان اقتصادي لاملونه شته دي. مونږ خپلو تیرو کلونو ته او اوسني ټولنیز ژوند ته او د ژوند اسلوب ته په کتو سره د دې بېلګې هم له ټولنیز وړوکي واحد کورنۍ نه نیولې تر لوی لوی بنسټونو پورې لیدلی شو. دا زه فکر کوم که څېړنه وشي په رسمي بنسټونو کې هم د دو بیلابیلې ډولونه، بیلابیلې بیلګې او ډولونه کولی شو ولرو. دا اندېښنه زه فکر کوم د ټولو لپاره موجوده ده او واقعي ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د جینز پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو څخه اساسي سرغړونه ګڼلې ده او دا یې د دغه هیواد د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ بللی ده. ښاغلی شمس، په افغانستان کې د تبعیض د بیلابیلو ډولونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د اوږدمهاله پروګرامونو جوړول اړین بولي او وایي چې په دې برخه کې رسنۍ، اکاډمیک مرکزونه او اړوند نور بنسټونه مهم رول لوبولی شي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ لنډیز د کانګرس سره شریک کړ، د دې لنجبنې مسلې په اړه نورې پوښتنې هم رابرسېره شوې. احمد تکلی جزئیات دروري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړې، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسېره کړې دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ترامپ له روسیې سره په دې توطیه کې لاس یو کړی و کنه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه که نه. د مولر پر راپور کې چې لنډیز د یک شنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دی ویل شوي چې د ترامپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی که نه، بلکې دا پرېکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ترامپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلی بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پرېکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی که نه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پرېکړې لپاره چې آیا ترامپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده که نه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ترامپ ټیم خپله بریا اعلان کړې ده او ادعا کوي چې ولسمشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ترامپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندرز زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ترامپ برات اخیستی دی، خو دیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ترامپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ترامپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
و هم اوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش ریپورټ نورې پوښتنې رابرسېره کړې دي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د ریپورت تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړې او په بشپړه توګه یې د دغه ریپورت د خپرېدو غوښتنه کړې. نوریاس نوري به د موضوع په دې اړه معلومات راکړي.
په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روډ روزنشتاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ووایي ترامپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برعت هم نه ورکوي. پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بر دغه مکتوب کانګرس ته واستوه، ولسمشر ترامپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ترامپ دغه پرمختګ پوره برات وباله او د مولر څېړنه غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور ته خپرېدو مخکې ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي و چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برات. ترامپ وویل دا د شرم ځای دی چې پر دې هېواد دغسې یو حالت راځي، دا غیر قانوني اقدامو چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان هوګان ګیډلی وویل ترامپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه معلوم شول. دموکراتان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت دي د ټرمپ د بې ګناهۍ اداره دوي او د دغه راپور هغې برخې ته یې پام اړولی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی که نه په دې اړه نتیجه ګیري نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف، د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجا خپور کړی غوښتنه شوې چې لوی څارنوال بار د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي.